વધુ તાળ નાશી હુકમાત ના દા હિલ લરુ છે મરસ્તી દવી તો રસી ગીધી અતિ મોનસ રદામ રસ્તવ કીધી ગરીબ મોનસ રદામ રસ્તવ કી
બલુરી તરુણ આંધ યો ખૂન કી યો હુસા ઓ સુલે ઝાતુન કી રફારા દ માશમાન ઓ સાલમ રોઝના ઓ પાલના દ કુરને યો ઓ હુકમત લે અસાસી દંદુ ખબુલી દ જમહુરિયા પુનમ યો ખૂન કી વઈ
દિનન રજી માશમ દી સબાવ રજી મેન દી ઓ પ્લરુન દી માશમ હક લરી તર 14 સાલમ રોઝના તરબિયત ઝખરી ત ઝક છે હર સચ માશમ زکوی هغه ټولنی ته ورهای کمشوم له هڅونې سره لوي شونو په ځان اعتماد او باور زکوی کمشوم مولا نیوک سره لوي شونو دا زکوی چې بل چ څنګه نیوکی وکړي او محکوم کړي کمشوم په انصاف سره ژوند وکړو انصاف زکوی په ژوند کې کمشوم د حق لري ترڅو په امنیت سره کې ژوند وکړي
بل لوري ته چارواکی وای د نوی نسل روزنه او هغوی ته د ژوند خو زمينو برابرولو په خاطر حکومت او نړیوال مرستندوی بنسټونه حڅی کوي خو یو شمیر خندونو او ستونزو دا حڅی اغیزمنی کړی دي د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان وویل
خوشبختانه په دې وروستیو کې د ماشومانو د ژوند د ښه والي لپاره ملي او نړیوالې مؤسسات په دغه برخه کې کار کوي چې د ماشومانو د ژوند د ښه والي لپاره په افغاني جامعه کې ذهن سازي وکوي د دې ترڅنګ د کورنیو ناسمه پاملرنه ورسته پاتې کلتوري شرایط جګړه فقر او بېسوادي هغه عوامل دي چې لا هم د ماشومانو ژوند تهدیدوي
د پوهنې د برخې مسؤلین وایي تر اوسه هم د ښوونځیو د واټن د کورنیو د نه پاملرنې او ناامنیو له کبله د دې هیواد لکونې نجونې او هلکان له زده کړو بې برخې پاتې شوي دي
د نجیب الله الخیل راپور مووریت د ازادي راډیو مجله چې پر فرهنګي او ادبي مسایلو راڅرخي په یو راپور پسې د ورزګان چارواکي وي په دیروت ولسوالۍ کې طالبانو د خلکو په مرسته د دارالمعلمین ودانی چور کړې ده د دې ودانی د چور ویډیو چې ټولنیز رسنوي تر وتلې د خلکو سخت عکس العملونه پاره ولې دي شریف الله شرافت تفصیل لري
دا زمان دستر گوڑان دے غنی گورا چتیری گی دا زمان دستر گوڑان دے غنی گورا چتیری گی
دا ټولنیز رسنیو کارکونکو دا سندره د ورزګان ولایت په دیراوت ولسوالۍ کې د درمالمینو د ودانۍ د چور له یوې ویډیو سره یو ځای کړي کوم چې تازه په ټولنیز رسنیو کې لاس پر لاس کیږي او د خلکو سخت غبرګونونه راپارولي دي په دې ویډیو کې ښکاري چې د دیراوت ولسوالۍ تر سکو تورسته یو شمیر کسان د یادې ولسوالۍ د درمالمینو د ودانۍ څخه میزونه الماری چوکۍ او نور څه زغلوي او دغه راز د دروازو او کړکیو په ماتولو یې بوخت دي د ورزګان ولایت د درمالمینو مسولین هم په جراوت ولسوالۍ کې د درمالمینو د ودانۍ چور تاییدوي د یادې ادارې رئیس شاولي روشان ازادي راډیو ته وویل چې دغه کار وسلوالو طالبانو د خلکو په مرسته کړی دي
په هغه اول ورځ کې ماته خبر راکړي چې الماریانې وړي دي خو کتابونه تر اوسه پورې دغه د اتاق په مابینځ کې کوټه پراته دي نو ما بیا ورته وویل چې ته د ورس هغه ساحه کې وګوره داسې کسان چې هغه دا ځای مسؤلیت لري هغه ته ووایه چې ورور دغه یو مکتب دی دا یو تعلیمي نهاد دی دوی ورالي ورسره خبرې ورسره وکړې حتی په هغه ټلیفون کې ما هغه اواز اورېدی چې ده ورته وویله چې تاسې یو څوک راسره کړئ چې دغه د خلکو ته ووایي چې دا مه کاږي متاسفانه په هغه ټلیفون کې ما وارده چې هغه ورته وویل چې تاسې خپله پوهېږئ هغه خلک پوهېږي
په دغه درمالمینو کې اوس مهال دیارلس محصلین په زده کړو بوخت وو او لسګونه نورو د نوي کال لپاره سبقینام ورته کړي وو او له پیله څخه تر دا مهاله شاوخوا 300 محصلین فارغه شوي دي اوس لوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي خو د ورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي د درمالمینو د ودانۍ او نورو ښوونیزو مرکزونو ویجاړول نه بخښونکي عمل بولي د یادې ولسوالۍ دوه تنو اوسیدونکو محمد صادق مجرو او نوراغه کامران د ازادي راډیو ته داسي وایي
عام ولس ځینې خلک هغه کسان چې نه پوهېږي هغه پر دې باندې یعنې ممانعت چا نه دی کړی هغه ورغلي دي چا میزونه وړي دي چا دروازې کښلې دي چا پرنټرونه وړي دي چا همداسې غالي پرشونه وړي دي همداسې کسان خو لا پیدا شوي دي چې دغه اندار یو مایانو تقریبا څوند انسان په لاس باندې دې ته زیان رسېدلی هغه دوی رسولی دي
نو دې خلک ځوانان او تعلیم یافته کسان ډېر دردمن کړي دي او دا دې باندې ډېر یو بد تاثیر کړی دی نو
کار چې ارڅو کی کړی دی دا شاید د دې لپاره او د ټول ولست کسانو د کسان چې هغه تعلیم یافته کسان یې تعلیم یافته یې که غیر تعلیم یافته کسان یې شاید د ټول په ځان تمام توان باندې تمام سره شي.
دا په داسیال کې د چله دی وړاندې هم د وسلوالو طالبانو یو شمېر ویډیوګانې او تصویرونه ټولنیزو رسنیو ته راوتلي و چې په میدان وردګو ولایت او هلمند ولایتونو کې د قرارګاو تر سکوت وروسته د خلکو په مرسته نظامي تاسیسات چرول.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنې مو یو ځل بیا په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. په هنر جاج کې له انور وفا سمندر سره د پښتو متن په څومروالي او څرنګوالي خبرې کړي.
ګورې زه په داستاني نثر نه ما د خپل ادبي هنري ژوند له ځای شروع کړم. یو وخت ما د روس کلاسیک ادبیات لوستل او بغه کې داستایپسکی دی ما لپاره
په فنکار برخه کې بونیر تزو او د شمس بونیری د ژوند او فن احوال اخلو.
خدای یو خبر ده چې د تربیت په بنیاد باندې ما د زل پوښوم د شعری نه راکړ. دا اوس چې کوم دور لمون تیریږو مونږ بارود وخلی خراب.
په زرپانه کې به لنډه کیسه هیر واوري.
پالماری کې کتابونه سره سم دي. د کوچونو پر سر بالښتونه ایشي. د بخلنځي خواته تیر سو
او په وریښمین خیال کې به ډکلمه شوی شیرونه واوري. په یو کې مینه ده او بل تش له خبرو ډاک ته ځکه سر هر تن درته نیسم خو زړه ساتمه چې مینه نه ده دانو څه دی خواګه بل ته ور کړم ځان ته چې خپل برخه ساتمه ترخه ساتمه.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور.
چارګل داس یو سینګارتو کې د چي پښتنین جونیو مېرمنې په بیلابیلو مناسبتونو کې په پوزه کوي او د خپلې ښکلا برخې غني. تر دې چې په زینو کلیوالو سیمو کې مېرمنې تر زړښت هم په پوزه کوي. چارګل په خزینا سینګارتو کې جوت ځای لري او د پښتني کلتور یو ځانګړی برخه جوړوي. د چارګل په کلتوري ارزښت په جلال آباد کې د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد لڅوتن سره خبري کړي او د غریپورټي پر برابر کړي.
پښتني کلتور کې چارګل داس یو سنگارتو کې دی چې لمه شومتو به انجونی تر زړښت پورې خوخوي او د نورو سنگارتو کو په سیر ورته چارګل هم په زړه پوري وي. د چارګل لپاره انجونو ته د پوزې د دواړو دیوالونو څخه یو دیوال سوري کیږي چې له چارګل پرته به کې میخه کې او نتا یا نتکی هم اچول کیږي. یو سپین سری میرمن چې کلونه پخوایي ماشوم انجونو ته پوزې او غوږونه سوري کړي وایي چې د پوزې د سوري کولو په وخت به انجونو سره میندې راتلې او د تبرک لپاره به یې ورته ګوړه هم راوړله.
مو بیا ګوړه راوست او ویل بیا ستا لاس پک دی دا ولې سوري کدی بیا چې کیوانن به وغیله به مور کګنی مونږ به چې سره بیا وخواړه.
یو ځوان انجلۍ وایي چې اوس د چارګل په پوزه کول په قارونو کې ډېر رواج موندلی دی.
زمانم ښکلا دی د جیف شیدن کې چارګل خو افغانستان کې داسې یو خبره چې درواز پتوګه خلک استعمال یا اطراف کې خفیات خته د چارګل نه استفاده کوي. خصوصا نو په خار کې مدار واچ شوی دی چې جنکې د مور نم چارګل په پوزه کې دا خو د خطو یو خیشه نن دی چې باید چارګل په پوزه هر وخت کې خفی کول چې چارګل په پوزه کې کور کې موازونه کې هر څه کې فلم چارګل په پوزه کوم مې خکه چارګل په ځان تماشې خخيږي.
او یو بل انجلۍ افسوس کوي چې مور یې ورته په ماشومتوب کې پوزه نه د سوري کړي.
کسو په ماشومتوب کې پوزه سوري کې دا ورته ختم امی غازه که ده انسان وخه پاغی ورکی چلی نرم و سی پسته و سی زه وز غوارم از دخپل کلال خاطره چلی یعنی پوز سوری کپ موز ما وخه دیر شخه شویده زه دیر زیاد افسوس کم کش که ما ده ماشم توب نزما مرجانی ما بندی نیوکه نوی کرده نو وز با زما هم ده نور خویند واندی پوز سوری و چر تا چی ودونو که تلی نو لا هم زما ده مخ سنگار بزیاد شویده و خبخ کرده شویده.
وز لزرگرانو سر داسی علیشتا چې په اسانۍ سره پوزه او غوږونه سوري کولای شي. خو یو انجلۍ وایي چې د زرګرانو په واسطه د پوزې سوري کولو طریقه ځکه کامیابه نه ده چې د وخت په تیریدو دا سوري بیرته بندیږي.
اسمان یزید ننګرهار ولایت اوسیدود کې اوس په خار کې چې د غنوی د زرګرانو سره نوی کوم وسیله راوته د پاغي باندې رسانه سوري کېږي خو هغه چې په کوچنی توپ کې سوري شوی دی او دغه چې اوس سوري کېږي د دې ترمنځ ډیر زیات توپیر شته دی ځکه دا کېدای شي د یو څو مودې نه وروسته بل شي پښتنې نجونې د وخت په تیریدو سره چې دوی پیغلې شي بیا د دوی زړه غواړي چې باید دوی په پوزه کې میخکه یا چارګل ووسیږي زه په خپل ډیر زیات خوشاله یم چې کله رالوی شما نو زما غوګونه او پوزه سوري ول
پښتانه شاعران خزینه سنگارتو کو ته په کوم نظر ګوري دا پښتنه وتلې شاعر پیر محمد کاروان دا رنګ را ځوابوي
دا د انسان غ فطري غوښتنه ده چې یعنی د خپل پرستی د انسان په وجود کې دغه د سنگار توکي یا زیورات دي دا هم د ډول د فاره دي د خایس د فاره دي یو ډول د ته اطمینان هم رسیږي چې مثلا د خپل طبیعت د خپل ذوق غاڼې اغوستي وي نو دا یو ډول آرامش احساسوي چې زه د خلکو په نظر کې خپل ښکارا ما ځوان دی چې ګول دی نتکید نو دا زیورات دی خاطر خزینه خایست ور سره نورم اضافه کیږي هر انسان په دې لټه کې دی چې دای خوخ کاری
دا چې چارګل و په خوا په کلو او باندې کې په ودونو او د خوشحالي او په نورو مناسبتونو کې په پوزه کېدو اوسې خارونو ته هم مخه کړي او په ډیره علاقه مندین جنې په پوزه کوي خو د افغانستان په لورو پرتو سیمو او په ځنګړې توګه اکثره کوچانې میرمنې د ژوند تر روسي پړاو پورې په پوزه چارګل ساتي
متن د پوهی خبرتیا معلوماتو دین او د تورته د نورو مانوي توکو د انتقال وسیله ده او اړینه ده چې له متن سره شوري برخورد وشي دا چې په پښتو ژبه کې تولید شوی متن د کیفیت او کمیت په لحاظ سره ډول دی او په اوس وخت کې په کومي برخه کې د متن د تولید اړتیا لیدل کیږي دا هغه پوښتنه ده چې په نننی هنر جاج کې لیکوال او څېړونکی انور وفا سمندر راځوابوي مننه استاد پښتنه دا کوم چې په یوشنو پیړۍ کې ټکنالوژي ډیر پرمختګ کړی دی او دا یو داسې زمانه ده چې هر کس په ټکنالوژۍ کې او په خپلې دنیا کې غرق دی دغه ټکنالوژي او د اوسنی عصر او پرمختګ څومره اغیز کړی زموږ د ټکس په تولید باندې د متن په تولید
وسنۍ عصر او وسنۍ زمان د متن د تولید لپاره د مارک یو نغمه غږی نننۍ انسان یو ورخطا انسان ده هر شیبه دی د خپلو شیبو د مارک ناظر ده هر شیبه دی فکر کوي چې تاوان یې وکړه وخت یې له لاسه ورکړه دی د ده تصورات دا دي چې زمان له ده مخکې شوی ده او دای ور پسې غلی نو زکه دای د حال شی بل لا صبر کوي دلته ماتنم دغه شی شی سوایده نن ورځ د ماتن تولید شاید هم د بشر د اړتیاو برابر وي یا تر دې اړتیاو زیات وي خو خبره دا ده چې موږ څنګه کولای شو ماتن ژوندۍ وساتو څنګه کولای شو د خلاق انسانانو په توګه د پنځوالو په توګه د هنرمندانو په توګه په متن کې د ژوند انرژي ځای کړو لوی اړتیا او اساسي اړتیا دا ده چې متن باید ژوندی شي متن باید د ژوند عطر له ځان سره ولري متن باید د ژوند انرژي له ځان سره ولري
نو زموږ لیکوالان څنګه توانی دي شي چې متن د ژوند انرژي له ځان سره ولري او ژوندۍ پاتې شي
ګوري خبره دا ده چې کله کله دا ستونزه پیښ شي چې موږ خپل ډېر عادي تصورات ډېر عادي او مکرر فکرونه په متن اړو یو کتاب هم ولوسته د سی یو مقاله خپل لیکو دوه کتاب هم ولوستل درې څلور کتاب هم چې ولوستل یو کتاب سی لیکو در حال چې په هغه متن کې چې موږ یې راوړو د نورې خبرې وي د نورو متن به کلمو جوړښت په یو څه بدل شوي پیش پاسوان دو پیشوان به کتب
مفاهیم با ماغی
مفاهیم ماغی زړه انرژي ګوري ساړه خواړه او تیر خواړه دې ما پرتل مجبوریت بل وخت کې څوک نه خوري نن نه اثر او دغه د زمان اقتصاد چې د انسان پر هسته نه حکومت پیل کړای دی چې زمان باید الله سورنه کو شی به باید الله سورنه کو دا مونږ ته دا خبر کړنګوي چې مونږ باید ماتن ته سا ورکو ماتن باید ژوندای کو ماتن باید تازه وي د محبوب شاه محبوب په قلم چې څه راوځي د وفا سمندر پلارم باید ونسی لیکلای د طاهر ځلان په غزل کې چې څه ځلیږي باید پیر محمد کاروان په غزل کې څوک څراکم پیدا نشي کړی دیوی کوچانی پیغلې پلنډۍ کې چې کوم انرژي څپی وهي باید یو نوی معاصر او سپین شعر خاوند په شعر کې څوک پیدا نشي کړی
کوشش باید وکړي انفرادیت رامنځته
شي انفرادیت یو خبره او انسان بله شکل خپل انفرادیت بل څه دی نه محبوب شاه محبوب پرته لدې چې محبوب شاه محبوب وي او په دې وضعیت راوي چې بل هیڅوک نشي کېدلی او داسې یو یو وګړی دا د ازادي راډیو یو یو اوریدونکی یو هم بل څوک نشي کېدلی او هیڅوک دیم هیڅوک نه اړ کوي چې د ده په شان سي ځکه دا له خلقت سره جګړه ده وختې که خدای غوښتلی چې انوار وفا سمندر د دوه تنه وي اړتیا یې څه وه خو یو خو شته که نه هغه یو شته هم هغه ظرفیتون ټول ځان کې ځلولی شي که بل رامنځته کوي بې له شکه چې هغه نه وایي څه زده نو ځکه کله کله دا به دغه دایما زمون چې راسره وي بس څوک دا وایي تا ته څه وایي دا وایي نو زه ورته هم یایم ماته نه څه وایي ځکه نه دا راته څه وایي چې دا هر یوې یو وړه دنیا ده که دا وړه دنیا نه وي بیا نو تخلیق د فلسفه دروغ ده نو ځکه زه وایم چې دوی باید خپل فردیت پکې وځلی ولې باید متن باید موزیکال سي متن باید آهنګین سي متن باید په یوه ژوندۍ شپېلۍ بدل سي متن باید له تصویرونو نه ډک سي متن باید د انځورونو یوه ټولګه شي او متن باید هغه خوندوره سپینه جادو له ځان سره ملګری ولري چې دا د انسانانو لپاره خیالونه جوړ کړه د انسانانو لپاره ښایسته ښایسته تصورونه جوړ کړه او دا متن باید د انسانانو لپاره نوی ماڼۍ شي نوی جنتونه شي نوی ښکلاوې شي نوی منظرې شي دغه وخت کې ده چې متن نه مري متن ژوندی زه په دې مطمئن یم چې متن به ژوندی پاتې کیږي ولې هغه کسان چې دا ویره ورسره ده چې متن نه مړ کیږي یا د ده اثار به څوک نه لولي دغو ته مې وړاندیز دغه ده چې متن سره داسې فکر وکړي چې تاسې نن ورځ د شعر په قالب کې هغه څه وړاندې کوي چې هیڅکله چاند وړاندې کړی
پوښتنه دا کوم چې لیکوال باید له متن سره څه ډول برخورد وکړي چې متن یې ژوندی پاتې شي د ژوند دغه سام پکې درسته ور انتقال شي او لوستونکي مو لري
د دې لپاره هم مسلکي پوهه اړینه ده هم تجربه پکار ده که څوک وایي چې نه خایتا وفا سمندر چې ویلې نو زه به نه کتاب لولم نه به زده کړه کوم نه به د نورو اورم نه به د نورو تجربې ګورم زه به د سیند له غاړې به اړوم هماغه هلته به ځان ته فرمایش ورکوم چې ما ته د ورځې درې ډوډۍ راوړي هماغه به د سیند له اوبو سره خورم او د کبانو نڅا به ګورم په دې نه کېږي ګورئ مولانا تراسی دی له یو ډېر ستر اندی شیخی له وستر موقفه راول وی د شعر ته چې ټولو مسخره کاوه ولې نن ورځ دغه مدرس ژوند دی چې په کار نه دی نن ورځ د دې هغه نابی تازه شیبی چې د شمس سره دلدلی او د شمس په مرسته دی له خپل جسمی ذهنی عاطفي رواني قالبونه بهر وته او د زمان او مکان اغړه د حقیقت تازه اړخونه تجربه کول او غوته د شعر جامې وراغوستلې هغه خلکو ته پکار دي دغه شاعر دغه نقاش دغه کیسه لیکوال باید دغه وضعیت ته ننوځي دې وضعیت کې فقط دی ده چې دا کار کولی شي نور ټول اسباب دي ولو د بل نفر متن ده ولو که مصنوي لولي ولو که د خوشحال خان کلیات ولي ولو که د غني وي فلسفي شاعري الولي اټول اسباب دي اغه څه چې دی ده ځکه دای د دې ماموریت دا ده چې دای تازه نغمه وغږوي نوې نغمه وغږوي داسې یو نغمه وغږوي چې لکه د ژوند سا په انسانانو کې نوې روح وزګلوي. په دغه شیبه کې دا چې دای باید هم د دې کار لپاره مسلکي وړتیا ولري، هم تجربه ولري، هم لوست ولري، او هم باید یو مین زړه ولري، او هم باید دې ته تعهد ولري. ګوري بعضی شیان نور هم دي چې هغه د تخلیق کار شنډوي، د تخلیق کار له منځه وړي. له لوستونکي نه انتظار، زه باید داسې شی ولیکم چې ډېر لوستونکي ولري، ډېر خلک مې تایید کړي. ګوري زه په داستاني نثر نه ما د خپل ادبي هنري ژوند له ځای شروع کړی. یو وخت کې ما د روس کلاسیک ادبیات لوستل، او په هغه کې داستایفسکي د ما لپاره د ادبیاتو او د هنري ادبیاتو تر ټولو ستر هسک دی راته معلومېده. خو هغه یو کتاب لري د خام ځوان په نامه، یو ناول یې ده، هلته دی لیکي وایي دا کتاب زه چاته نه لیکم، ځان ته یې لیکم. وړاندیز مې ورته دا ده پنځګر ته ټوله دنیا هېره کړه، ټول ادبیات هېر کړه، ټول ادبیات د ادبیاتو ټول ملکان هېر کړه. دا په یاد درلوده چې ته یو تازه مخلوق یې، ته د هستۍ داسې تجربې لري چې هیڅوک یې بل نه لري. ته هستی، ته ژوند، ته ژوندي په هغو سترګو ګورې چې چا نه دي کتلي. ته دغه نوي تصویرونه جوړ کړه، دو ته د کلمو جامې ور واغونده، دا کلمې به رقاصې کلمې وي، ژوندۍ کلمې به وي، دا به د متن په څیره کې سرنده وي، رباب به وي، شپېلۍ به وي، او تر هغه به خوندور سازونه وي.
د څومروالي او څرنګوالي له مخې زموږ اوسنی متن څه ډول دی؟
اوسنی متن متاسفانه چې له ځان سره ستونزې لري. یو علت هم دا ده چې شاید دا به و چې موږ په کمی لحاظ د مخه دغه ډېر څټ ته پاتې یو، مثلا 15-20 کاله د مخه موږ په کمی لحاظ په هغه کچه کې نه وو چې ټول لوستونکي دي د لوست لپاره یو څه ولري یا د ډېر څه ولري. په دغو کلونو کې د کمیت ستونزه تر زیاته حده هواره شوې، حتی د ژباړې په برخه کې. اوس راغلو دې ته چې دا متن
کیفیت
باید په داسې یو متن واوړي چې د ژوند سا ورنه پکې ولیدل شي. دلته ده چې زه خپلو ورونو، یارانو، دوستانو، همزولو، کشرانو ته دا وړاندیز کوم چې دوی باید ادبیات پرته له دې چې یو مینګر کاری وګڼي د بل هیڅ په خاطر یې باید ونه پنځوي، حتی که دغه دروغجن شعارونه ځان ته دغه کړي چې زه والا د خلکو په وړاندې مسؤلیت لرم. بیا ځان ټولنیز مقالې لیکه، په ټولنپوهنه کې بیا زده کړه وکړه. خو که ته غواړې چې د ژوند نغمه شي، د ژوند نغمه په متن واړې، ته له ژوند سره په خلاصه، ته فقط د ژوند په وړاندې یو تعهد ولره. په دې توګه دغه انسان د شیبې لیکوال کیږي، یعنی د حاضر شیبې یوازنی زمان چې د ما په نظر شته هغه اوسنۍ شیبه ده. ادبیات زه ټول هغه څه ګڼم چې سړی تصور کولی شي. نو په دې خاطر ده چې دی که چیرته په دغه خالص وضعیت کې د پنځ کار وکړي، د به ستر کار کړي.
ډیره مننه. خیر شي. د شمس بونيري له نامه سره به خام خاشنایي د پښتو ژبې دغه قامپاله شاعر د کوزی پښتونخوا د بونیر اوسیدونکی دی. کلونه کلونه یې په کابل کې تیر کړي او د هنر شمه یې بل ساتلې. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په ژوند او فن خبرې کوو.
فنکار
ډیره مننه چې خپل قیمتي وخت مو مترک پښتنم کوم چې زموږه هغه په بره پښتونخوا کې او یا اکثره هغه مشان خلک به تاسو پیژنې ستاسو له نامه سره مشنای هاي هغه ځوان کول چې اوس سره زرغون شوی دوی ستاسو له تخلیق سره ستاسو له کارونو سره ډیر نه یاشنه کچیر تا یو ځوان موږ او تاسو اوري نو شمسې باغت څنګه پیژنې
اول خو ستاسو ډیر زیات مشکور یم بنیادی او ابتدایی خبر دادا چې دنیا پوهان او ریکواران دا وی چې کوم سره کار نشي کولی هغه خبرې دي او چې کوم سره کار کوي دا هغه خبرې خلق کوي زه خو به د خدای نه دا سوال وکړم چې خبرې ونه کړم او د کار داسې موقع راشي چې زه مړ شم او چې زه میراث پاتې نه شم راتلونکی نسل د کشرانو په شکل کې کاذبان دي او کشیران دي چې زه هغوی ته مینه ورکم او هغوی ته د خپلو تجربو په رڼا کې د دې نوي دور د تقاضو مطابق په جدید شاعرۍ او په جدید عمل باندې پوه کړم دا به زما د ژوند افتخار وي دا یو خبره ده چې زه پیدا شوی بونر کې خو ما 12 کاله په افغانستان کې تیر کړي د داود خان په وختو کې دلته مسلسل 8 کاله پاتې شوی هغې نه پس د ترکي صاحب په وختو کې پاتې شوی یم د ارواښاد امین په وختو کې پاتې شوی یم او د خپل چې په چا زه ډېر زیات افتخار کوم او چاته د دې وطن د دې خاورې د یو لانتو بچي په حیث باندې احترام ورکوم د ډاکټر نجیب په وختو کې پاتې شوی یم ما دلته ډېرې زیاتې مشاعري کړې دي ډېرو زیاتو ځایونو ته تللی یم خدا یو خبر ده چې د تربیت په بنیاد باندې ما د زل پوه شوم شاعري نه ده کړې دا اوس چې د کوم دور نه موږ تیریږو موږ بارود وخلي خراب شو زمونږ او ستاسو په کوڅو کې مینې پرتې دي زما خور مور سرتوره ده د هغې شونډې د غم نه چاودلې دي په کار داده چې نوي دور د تقاضو مطابق موږ د مزاحمت شاعري وکړو او خپل راتلونکي نسل ته او نوځوانانو ته د مزاحمت شاعري په ځای باندې د مزاحمت شاعري په ګوته کړو
څه وخت شاعري ته مخه وکړه
دا د هغه وخت خبره ده چې په 1968 کې د سوات ریاست کې دننه یو اندرونی تحریک چلېدو چې د دې بشري او د دې ارتباط ته اجمل خټک سره د تګ را تګ په وجه باندې ما د خټک صاحب سره ډېر زیات نږدې تعلق د قلندر مومن سره ناسته پاسته د امیش خلیل سره د طوفان سره د ملګرتیا په نوم کې په ما کې دننه د شاعرۍ یو خبره مې وکړه خو چې کله د صفات ادغام په سن 1901 کې وشو او هلته سیاست راغی نو په سیاست کې د سټیج په حیثیت چې زه راغلی یم نو زه کارکون ضرور وم خو دا ده چې د دغې ناستو په ذریعه باندې زه یو د کامی شاعر په حیثیت باندې ما او سیل صاحب د باچا خان په موجودګۍ کې د ولی خان په موجودګۍ کې په ټولو جلسو کې دا چې په ملکنډ ډویژن کې شوی ده موږ دواړه ګرځېدلي ما ته نن هم یاد دي چې د خټک صاحب د سیل به دا شعرونه زموږ د خلقو په کوڅو کې ویل چې ګل دی کدو ګل دی که یو ته لرې کوم د لاندې بل دی او ګل دی کته ول دی دا به موږ د هغې خلقو ته خبره کول چې چا ته موږ په نظر کې او دغه شان ما په خپله ژبه کې په هغې وخت کې هم د باچا خان او د ولی خان د سیاست د نمونو او د هغې سره د عقیدت شاعري کړې ده بیا زه دلته چې افغانستان کوم نو د افغانستان دولت د دوست محمد شینواري په مشوره باندې چې هغه د هغې کې اداره لیکلې وه یو د زندان یادونه او د سور سال دا د افغانستان د خاورې یا د دولت او د ملګرو په کومک پاتې بیا چې زه پاتې شوی نو ما په دغه کې په
کوزه پښتونخوا کې د ژوند کم از کم دیارلس کاله په جلدو کې تیر کړي. ما سبقونه او تعلیمونه هم په جیل کې کړي دي، مشاعري هم په جیل کې کړې ده. ما که سبق حاصل کړی دی هغې پیدا ما کور ته را رسولی چې زه د وکیل په حیثیت باندې یم، خو ما چې هلته که مشاعري کړې ده نو په دغه شاعرۍ کې که ما پیدا رسولی ده کوشش مې کړی دی د خپل قام نوي نسل ته مې رسولی ده. او هم په دغه شاعرۍ زه قید ته تللی ما خبر ہوگا پکم جلسوں کے یا پکم تقریبات کے شامل ہر چا ونڈ بھی ادبی و شاعری نمنگ کوشش کو چې کم از کم خلقو ته د خپل ځان د پیژندلو د خپل فکر د پیژندلو آغاز په قطعاتو باندې او په څو شعرونو باندې وکړو. زه به هم تاته نن دا ووایم چې ټول وطن مې په جنګونو کې په زور دی،
ټول وطن مې په
جنګونو کې په زور دی، دا کلر دی دا کبر دی زما رور دی، ټول وطن میں پ جنگونو کی پزور دے، دا کا لرز دے دا کا بر دے زما رور دے، خدایا امن استقلال پکی پیدا کا، دا غلوی افغانستان خو زما کور دے،
خدایا امن استقلال
پکی پیدا کی، دا غلوی افغانستان خو زما کور دے. او بیا چې ال تزک کم ځوانان ته مخامخ کېږم او غوی ته خپل پیغام ورکوم، دا غوی ته زدا چې پټو ټو 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 یو وطن تقسیم،
پټو ټو ټو ټو
پٹوٹو ٹوٹو میں یو وطن تقسیم دے، زچ لر او بر تگور منو نم دے، پٹوٹو ٹوٹو میں یو وطن تقسیم دے، زچ لر او بر تگور منو نم دے، او باچا خانہ ستا پلار نہ روانے گی،
باچا خانہ ستا
پلار نہ روانے گی، دا پختون زکا تر اس لا یتیم دے.
پختنو پدغه روان ویرجلی حالت باندې د جڑا کړی د فغان دی کړی سر لاول استا په شاعری کې امدا وکنه، اول د نور شاعرانو غوندې اول عاشقانه شاعری وو، بیا ورسته قام پالن ته راوخت.
اولنې خبره خدای دې کړي بل پردو دا تاسو زه خبر وکم او حقیقتونه پښ کما، نو دا به زه خپل زمير سره سیاتې کوم. هر د نوی دور چې سره شعر کیږي نو هغه چې خپل د ځواني د تقاضو او حالات ته ګوري نو حسن تلاش او د هغه ارمان او د هغه تکل چې کده د خامخا وي. خدای یو خبره چې سړی بیا په میدان ته راکوس کی او په میدان کې ودره نو هغه به یوازې حسن ته نه ګوري، هغه به ظلم ته ګوري، هغه به جبر ته ګوري. نو د دغه شاعرۍ په نتیجه کې به په هغه کې دغه خاصیتونه چې موجود وي نو دا پاتې کیږي نه، بلکه زه خشر یا د یو طالب علم شعر په حیثیت خبر دادا چې هغه خپل موروث ته وګوري د دین ډېر لوته پخلی. خدا چې کم په معاشره کې په ټولنه کې کم خلق دی دا ټول په ټولنه سره انداز کیږي، دی خدا کولی شي چې کم از کم دا وکړي. نو هغه نه پس لومړي شاعرۍ کې خو زه به دا ووایم چې ما ته خپل یو دوه یا درې شعرونه په هغه وخت کې یاد دي، هغه دا دی چې تارت مینا کے پرو رو را چورے،
تارت
مینا کے پرو رو را چورے، جانان استاد ادا سپ مزا مزا مسکلے، او دومره مخندل چې تا وخ کې سوال،
دومره مخندل چې تا وخ کې سوال،
ما دا غي اوخ کنه جامونه جوړا، واه واه
واه،
ما دا غي اوخ کنه جامونه
جوړا،
سر مستا په غي کې ما پاس تر تکتلې،
سر مستا په غي کې ما پاس در تکتلې،
تا د خپل سترګو پیالو کرا کړو،
واه واه
واه، او ته ته شان را وې پیمانه وې زاو ته،
ته ته شان را
وې پیمانه وې زاو ته، سترګې د سبا په دغه شپه نه راختلې او شمس په کې خدای کې هم شراب در نه غوښتلې، او تا ورته جام بدل کې شونډې ورکړې، خدای را چی بیا زه راتم نو چې زه چا نه متاثر وم د مولانا او د جاګیردار نه متاثر وم. نو دویم دور د شاعرۍ آغاز ما د دینه کړی،
غداد نس کل گنا دا نس کول کفر دے
نس کل گنا دا نس کول کفر
بس د مولا خپ کول کفر دے خپل جماعت کے جان ته چڑی گڑی سما تشدم تک قتل کفر دے او پیغل جماعت ترا وتا ویلی توبہ توبہ مولا تل کفر
نیر مننا شام صاحب په اخر کې بزمګا ځوان کول شاعران چې تاسو غوري زمګا رادیو مجله زمګ ډیر ګڼ شمیر ځوان شاعران لیکوالان هغه چې په دغه برخه کې کار کوي هغه یوري دی یو مشر دی یو قامپال شاعر په توګه دی یو داسې چاپ توګه چې پښتنو لپاره دی کلونه کلونه کار کړی دی مبارزه دی کړې دا منډې ترډې دی وهلي لوګې تتن دی تیرې کړې دی هغوی ته د پیغام څه دی لنډ پیغام جوړ
د ټول غټه خبره خدا نه چې د ژوند زه درې وی کالو ته ورسېدم او روان شم د ژوند په دې درې اویا کاله کې ما چې د ځان دپاره څه ګټه کړې ده دا به صرف زما بچو ته پاتې کېږي خو زما ارمان او خواهش دا دی چې د کوم فکر دپاره زه جنګېدل چا ته مشاعري کړې ده زه خپل دغه بچي غواړم چې کم از کم دا زما بچي پاتې شي چې زه منډه شم چې زما فکر منډه شي او دا لاره منډه شي
ژوند د کیسو ټولګه ده خو د ژوندانه دا کیسې یوازې لیکوالان د کیسو په بڼه راخلي نن یو ځل بیا د ژوندانه له کیسې زګرداب څخه یو بل کیسه راخلو دا کیسه ښاغلی اجمل پسرلی لیکلی چې هیر نومیږي او زموږ همکارا فریبا ظاهری راوروي
زرپانا میوند اپارتمان دوره پر زنگ چی میگوته که شده خدای خدای میکول چی او چه سوی وی لکه چی دعا می قبل سوی و ده پا خنده غیش را کرده تر لاس نیوله یه ده ناست کورتی تا بوتلم تلویزیون لگه دلی و ده ده شدی ترمینی و روسته چی سو زل را غلم تلویزیون با مر و کورتا با گرد دوا دوا خوز کورتا جارو ده پالماری کې کتابونه سره سم دي د کوچونو پر سر بالښتونه ایشي د پخلنځي خواته تیر سو په کوم ورځ چې میرمن مړه سوه داسې غلی سو چې نه یې زړه غوښتل څه ووایي او نه یې ژړل بیا تر څلوېښتې همداسې و تر هغه وروسته به یې دلیل دا و چې پردی وطن دی غم نه ویشل کېږي یوه ورځ یې بیا راته ویل چې زمان غم کموي له مکان سره څه وکړي چې په کوټو کې ګرځي دا یې سترګو ته درېږي چې لوښو ته درېږي دا ور په یادېږي چې په کوټه کې کښېني د دې خبرې په غوږو کې انګازې کوي د چای پیاله یې رامخته کړه راته ویې ویل په څه چورتونو کې ډوبې ما ورته وویل شکر دی چې غم ته دې شا کړه له یوټیوب څخه یې د تلویزیون پردې ته د چارلي چاپلین فلم ولګاوه ریموټ یې د تلویزیون پردې ته اشاره وکړه راته ویل د سړی تبه راسته کړې ما ورته وویل شکر چې غم دې هېر کړی چاپلین په ارته پتلون کې کوژ وژ رئیس و ما کټ کټ وخندل د پنوک ریموټ وګراوه ورته ومې ویل سړی کمال کوي د چای له پیالې یې غټ غړپ وکړ ما ورته وویل دا څو میاشتې دې غم کوه کار دې له لاسه ولاړ څه ګټه ته هسې تکړه سه سړه سا یې وایسته د چاپلین د لنډ فلم له ختمېدو سره مې پر پیاله لاس ونیو زه نور ځم شکر چې غمونه دې کم سوي د تلویزیون مړ کړ زه راووتم د بلاک تر زینو نوم رسیدلی چې دروازه یې پرانسته را ژغې کړ وبخښه ته خو یو ځل راسه په یوه لاس کې یې د خپلې مېرمنې عکس په بل کې میخونه و راته ویې ویل دا دلته مخامخ پر دیوال لګوم ته ورته وګورئ چې سیخ دی ما یې عکس له لاسه واخیست. د تلویزیون تر میز لاندې المارۍ کې مې کېښود. د په مټ کې نیولې میخونه وشرنګول. زه ترې راووتم. د وره په خوله کې ودرېدم. خپه سوی نه وي. د چټک ټک ټک سو.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
شعر و شاعری نه یوازې دا چې د وخت تیری او خوند په پار لیکل کیږي یا ویل کیږي، بلکې د ټولنې لپاره د یو ځانګړي هدف په خاطر هم ویل کیږي. نو اړینه ده چې شاعری د یوې هدفمنې مفکورې توم نه لزانه سر ولري. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې ډکلمه شوي شعرونه اورو. جنون یې هغه مرحلې ته رسیدلی نه دی، جنون یې هغه مرحلې ته رسیدلی نه دی. دا ستا مین په کومه لار ګریوان شیندلی نه دی. د هغه لیک ځواب دی هره ورځ په اوښکو لیکم، کوم چې تر اوسه تا قلم باندې لیکلی نه دی. د هغه لیک ځواب دی هره ورځ په اوښکو لیکم، کوم چې تر اوسه تا قلم باندې لیکلی نه دی. راشه رانجه آینه دسمال درته یو یو وښیم، کوم یو یادګار دی ما له ځان سره ساتلی نه دی. ما ډیر لیکونه ستا په نوم باندې درولیږل، خو تا د یوه ځواب هم بیرته رالیږلی نه دی.
لار بدل ویبن او کین چرت زیبن لار بدل ویبن اوخ کی میرا وڑی بلے مو کی ننواتی دی تاثر زمان زمان خبری پاتی دی تاثر زمان زمان خبری پاتی دی
یوی خبری تا مجبوریم دا به وساتما، گنی توبه میوه چه هیچ بزرکی نساتما. یوی خبری تا مجبوریم دا به وساتما، گنی توبه میوه چه هیچ بزرکی نساتما. پا یو کی مینه دا و بل تش لخبرو دک ده، زکر سر هر تن در تنی سماو زرد ساتما. پیو کی مینه دا او بل تش له خبرو ډاک ته، زکه سر هر تن در ته نیسمه خو زړه ساتمه. چې مینه نه د دانو څه دی خواګه بل ته ور کړم، ځان ته چې خپل برخه ساتمه تراخه ساتمه. ستاد راتلو لاری ته ګورم کګیږي به خود، ستاد راتلو لاری ته ګورم کګیږي به خود. د سترګو کسی چې تمام ورځ کاګه ساتمه. نور مو ویریگا د نظر تاو بدی و نسیزی، نور ز پسترگو که نظر سر و بساتما. پا هر محفل که می ملگری تش پا دغرتی، چه د محبوب ناما پینزه وقت پخلساتما.
بابا جو دیچ تا تلا رن، بابا جو دیچ تلارن مالو چاسا رلا رجوڑنا مالو چاسا رلا رجوڑنا
پرنام دادا دخپلو